دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په نننۍ نساته خپرونو پیل کو. لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځنګړې سوي د خپل لمړی سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سهار مو په خیر. اول د خبرونو سټ کې د پاکستان قومي اسمبلی با نند د هواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي کسانو د چاودلو په نتیجه کې خوښه سوار لس وسلوال او ځانمرګي وجل شوې دي. ټاکل شوې ده چې نن با په برسلز کې د ناتو هوادونو د دفاع وزیران د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو د وتلو په مسله خبرې کوي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قومي اسمبلی با نن د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي. په پاکستان کې د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی، د پیپلز پارټي لخوا امین فهیم د قومي اسمبلی د سپیکر سره خپل کاغذونه جمع کړی دي. تم سرګندېږي چې په قومي اسمبلی کې د زیاتو چوکیو په لرلو سره به د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار نواز شریف د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. ځکه چې دوه ورځې وړاندې د دې ګوند امیدوار ایاز صادق د قومي اسمبلی لپاره د سپیکر په توګه منتخب شوی دی. پاکستان کې په اول وار واک د یو جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت ته سپارل کیږي. دا راس په اول ځل یو سیاسي مشر په دریم وار وزیر اعظم منتخب کیږي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای نن د دې سیمې په حلقه ان شپک سلوي ختمه یعنی باړي او تیرا لپاره په یو شپولینګ سټیشن باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل پکې شروع شوه دی. د لړکې د حفاظتي ګامونو په اړه د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جانګیر اعظم وزیر نن سهار مشال ریډیو ته ویل
موږ د پخې تنظیمات کړی دي. سکیورټي به خو ان شاء الله مضبوطه مساتلې ده. موږ خو کمپریهنسیو او جامع منصوبه بندي کړی ده د پروټیکشن لپاره او د دې تنظیمات لپاره. هر وخت سکولونه موږ پولینګ سټیشن ورکړی دي. موږ ایکسپیکټ کوو چې دا نه ټرن اوټ به کیږي.
د چارواکو په وینا نن به د جمرود بازار هم بند وي. د خیبر درې په لاره به نیټو سپلای ګاډي هم نزي خو عام خلکو سورلو لپاره به دغه لار خلاصوي. د یادونې وړ ده چې د باړې او تیرانه بې کوره شو خلکو لپاره د جمرود په شاکه سیمه کې جوړ شو پولنګ سټیشنو کې د مې په 11 نیټه بد نظمی رامنځته شوې وه او نتیجه یې ځنډول شوې وه. د دې نه پس الیکشن کمیشن فیصله کړې وه چې دلته به په 21 پولنګ سټیشنو باندې بیا انتخابات یا ری پولنګ کیږي. تیر ورځ د پېښور په وزیرالله هاوس کې د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال خالد ربانی د پښتونخوا د وزیرالله پرویز خټک سره ملاقات کړی دی. د وزیرالله هاوس پېښور نه بیګام خام د خبر شوې یو بیان تر مخه کور کمانډر پرویز خټک ته په وزیرالله منتخب کېدل مبارکي ورکړې او ورسره یې د صوبې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې. بلخوا د امنیت په لړ کې پرون په وزیرالله هاوس پېښور کې د وزیرالله پرویز خټک په مشرۍ کې اتحادي حکومت کې د شاملو ګوندونو د پارلماني مشرانو اجلاس تر سره شو. مشال ریډیو ته د رالیګل شوی خبر پانه لمخه په دې اجلاس کې د جماعت اسلامي لخوا سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق، د قومي وطن پارټي لخوا سینیئر صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو او د تحریک انصاف ځنې نور مشرانو ګډون وکړو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي او د چاودلو په نتیجه کې خواوشا سوار لس وسلواله ځانمرګي وجل شوې دي. د زابل سیمه ییز چارواکي وای پروند د ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې طالبانو یو کاسته چې غوښتل یې ځانمرګي بریټوګړي ل چاودیدونکو موادو ډک واسکټ ورغوست چې په همدغه وخت چاودلې 15 تنه طالبان او یو د کور خاوندې وجلې دي. د پیخه کې 15 نور وسلوال جوړل شوې دي. بلخو د میدان وردګو چارواکي وای د یاد ولایت په میرداد ولسوالۍ کې پرون د ځانمرګیو په یوه تکسیزه ډله کې چې غوښتل یې د ولایت مرکز میدان ښار ته ځانونه ورسوي له یو تن څخه ځان اچول شوی دی او وروسته په نورو برید کوونکو پسې تړلي ماینونه هم چاودلي دي. دوی وایي په وژل شوو اتو واړو ځانمرګیو کې د پاکستان د وزیرو د قبیلې څلور تنه، یو عرب او درې تنه افغانان شامل دي. هغه امریکایی پوځي چې په افغانستان کې د شپاړسو افغانانو په وژنه تورن دی تمه کیږي چې اعتراف جرم وکړي او په بدل کې د مرګ د سزا نه بچ شي. تمه ده چې نن به دغه پوځي سټاف سارجنټ رابرټ بیل د امریکا په واشنگټن ریاست کې د لیویس میکارډ مرکز پوځي عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال دغه اپیل جمع کړي. په رابرټ بیل باندې افغانستان کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د شپاړسو کسانو د وژنې، د شپږو نورو د وژنې د هڅه کولو او د وو عام وجنې د عملو حملو الزام دی. په دې دویشتو کسانو کې ولس خزه او باشومان دی. ټاکل شوی دا چې نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو د وتلو په مسله خبري وکړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډینفورد د غونډې نه یو ورځ وړاندې په برسلز کې خبريالانو ته وویل په دې به خبري کیږي چې کوم هیواد د تلیواله دی چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان ولري او د افغانستان په کومه سیمه کې غواړي چې خپل عسکر وساتي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د هغو هیوادونو استازي هم ګډون کوي چې په افغانستان کې پوځیان لري او د ناتو غړي نه دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د امریکا او روس استازي به په یو ملاقات کې په هغه تیاریانو خبرې اترې وکړي چې شام کې د روانې شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د پلان شوی نړیوالې غونډې په حق لکېږي. دا خبرې اترې له هغې یوه ورځ وروسته کېږي چې د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکو ویلي دوی په دې باور دي چې د شام په شخړه کې ښکېلو دواړو خواوو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو په نننۍ سهارنۍ خبرونه کې به تاسو د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان قومي اسمبلی بنند د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. بلخوا د فاټا ولس او امیدواران غوښتنه کوي چې بعد د پاکستان پر راتلونکي مرکزی کابینه کې دی دوی ته نمائندګي ورکړل شي.
زمنګ د فاټا نه د درې کسان دي چې اول وزارت ورکړي شي او ټول نه اول هغه په دې خبره باندې اقدام وکړي چې زمنګ د اختیار قانون چې دا ټول قانون لري چې موږ ډېر زیات خوشاله یو.
که څه هم د پاکستان سلاسي ګوندونه په قبالي سیمه کې د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کوي، خو د ډرون بریدونو بندول په عملی توګه څومره امکان لري؟ د پاکستان د فوجي چارو یو کارپو وایي پاکستان باید هلته عملی حکمرانی مراد کړي.
اگر پاکستان اپنی حکمرانی قائم کرے قبائلی علاقوں میں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، پھر تو ڈرونز کا استعمال ہی نہیں ہوگا.
په ځینو پښتني سیمو کې اوس هم د ډول او سرنا دود دستور روان دی، خو په جلال آباد کې یو سرنا ژغونکی وایي چې امنیتي ستونزو له کبله کاروبار اغېزمن شوی دی.
څل کال کې سرنا غو په دې خار کې هم همداسې ګرځېدو او ودونه د خلکو پیدا کېدل موږ آزادانه تلو وو چې د دې خار نه شو وته.
په روان خبرونه کې نور راپورونه او سندري هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو پیل مو د لومړی سرنۍ خبرونې سلام پښتونخوا باندې کړی دی. په سلام پښتونخوا کې په لومړی سر کې له دوت سره سم د خبريالانو پر لور زول دي څخه به تازه حاله ټوله ورسته به تاسو ته راپورونه اورو او سندري به هم درته اورو. په لومړی سر کې اسلام آباد ته زو د مشال رادیو خبريال احمد الله زمر سره د ټلیفون په لیکري. احمد الله سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
احمد زاده، پاکستان قومي اسمبلی به نن د دې هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ چې څه تنظیمات شوي دي او د کوم ګوندونو نوماندان یا امیدواران د دې لپاره ولاړ دي او د چا د ډېری هیلې دي چې هغه به راسي.
احمد شاه څنګه تاسو ویل نن د پاکستان پارلمان چې کوم دی کتیر ورځ هغه اول د پارلمان غړو سوګند پورته کو بیا سپیکر ډیپټی سپیکر ټاکنه وشوله نن به د وزیر اعظم کومه ټاکنه چې د هغه بکیږي نو په دې لړ کې چې کوم واضح اکثریت کوم ګوند دغه ته ترلاسه دی نو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف دی ځکه چې د هغه خپل په قومي اسمبلی کې چوکۍ چې کومې دي هغه یو سل او اووه اویا نه زیاتې جوړیږي او په پارلمان کې لکه په مرکز کې حکومت جوړول لپاره یو سل او یو اویا چوکو ضرورت وي نو دغه شان مسلم لیگ نون چې کوم دی هغه د ټولو زیات بری ترلاسه دی اکثریت ترلاسه دی نو امکانات خو ډېر زیات عمده دي چې نواز شریف به لکه د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم چې کوم دی هغه به نن وټاکل شي خو بلخوا پاکستان پیپلز پارټي چې کومه ده هغه خپل امیدوار مخدوم امین فهیم او دغه شان پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی مخدوم جاوید هاشمی هغه خپل امیدواران دی ځوانه ټاکلې دي تر دې نه علاوه متحده قومي مومنت شو دغه شان جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله شوله او چې کوم آفتاب شیرپا او ګوند هغه هم د مسلم لیگ نون د حمایت اعلان کړی دی او دغه شان هغه هم مسلم لیگ نون ته ووټونه ورکړي نو قریبا نواز شریف د 200 نه زیات رایې چې کوم دي هغه په دې موجوده دغه کې ترلاسه کړي او دغه شان ډیر زیات امکانات چې کوم دي نو هغه د نواز شریف دي چې هغه به راتلونکي وزیر اعظم وټاکل شي تر دې وروسته د پارلمان چې کله دا دستور چې کوم دا بنن قریبا 11 بجې اوس نه لکه 2 ساعت وروسته بکیږي بیا مازیګر 15 بجې په ایوان صدر کې صدر اسف علی زرداری چې کوم دی هغه به نوی منتخب شوی وزیر اعظم نه سوګند اخلي او دغه شان د 15 بجو وروسته چې کوم دی د ملک نوی وزیر اعظم چې کوم دی هغه خپل لکه درش کار شروع کړي
صحیح ډیر مننه احمد لازم سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ درته غواړم د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان قومي اسمبلی بنند دی هیواد د نوي وزیر اعظم ټاکنه کوي او د زیاتو چوکیو په لرلو سره د امکان دی چې نواز شریف به په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم وټاکل سي نواز شریف دوه ځلې نور هم د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی دی خو تر اوسه پورې هغه خپل موده نه د بشپړ کړي یعنی د خپل وزارت یوزما په منځ کې لدندې څخه ګوښه شوی دی اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د قومي اسمبلی پر شپږ څلوېښتمې حلقې یعنی باړی او تیرا لپاره نن په جمرود سیمه کې پر یوشت پولینګ سټېشنو باندې د بیا ووټ اچولو عمل شروع شوی دی د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د دوه انتخاباتو لپاره مضبوط امنیتي ګامونه پورته کړي دي او نن به د دغې سیمې څخه بې کوره سوي خلک د قومي اسمبلی د یو سیټ لپاره خپل نماینده ټاکي په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې نن د خیبر ایجنسی ان نشپک سلويختمه حلقي یعنی باړي او تیرا د پاره په یوشت پولینګ سټېشنو باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات تر سره کیږي او د پولینګ یا ووټ چولو عمل په کې شروع شوای دی دوی وای چې نن به د جمرود بازار بند وي او دلته به د وسلو پر اوړو او د موټر سایکل په چلولو باندې بندیز وي او د خیبر درې په لوی لاربا په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکو گاډي هم نزي خو عام خلکو او سورلو د پاره به د غلار خلاصوي د دوی پوینا په هر پولینګ سټېشن یې شلشل امنیتی سرتيري لګولې دي ځای په ځای ناکي جوړې کړې دي او مضبوط امنیتی ګامونه پورته کړې دي د شپږ سلويختمه حلقي د بیا انتخاباتو یاري پولینګ د تیاریانو په حق له د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر مشال ریډیو توای
موږ له تخې انتظامات کړی دي سکیورټی به خو انشاءالله مضبوطه مساتلې ده موږ خو کمپریهنسیو او جامع منصوبه بندي کړی ده د پروټیکشن لپاره او د انتظامات لپاره هر وخت سکولونه موږ پولینګ سټېشن ورکړي دي او فیمیل پولینګ سټېشن چې کوم دي موږ ایکسپیکټ کوو چې زنانا ټرن آؤٹ وکړي فیمیل
د بڑی سیمینا بے کور شو یو تن کامران خان اپریدی وای چې دوی با خپل ووټه شوی او هیله مندي چې دې سره به د دوی په ژوند کې بدلون راشي او ستونزې به هواری شي
ووټ خو به ان شاء الله مونږ په خپل اچو ووټ ټول کوو د خپل خوخي کاندیدټ لپاره مونږ توکل لرو چې چې د مو کوم ورته د سره په سیمه کې بدلون وشي او د کوم درو درو نیمو کولو نه راشي چې مونږ بهر پروت یو په تاورې آی ډی پیز به فورشه یو خلکو ژوند تیرو په ټینټونو کې پروت یو نو دا ژوند به مونږ بدل شي او یو ځل بیا به خوشحالي راشي مونږ په سیمه کې او مونږ به خپل کرجلا واپس لوړ شو.
یاد دی ویچ د شپږ څلوېښتمې حلقي یعنی باډي او تیرانا د بدمنې لامل بی کور شو خلکو د پاره د مئی په یولسمه نیټه په جلوسو کډوالو کیمپ د کورمی جنسی په دوراني کډوالو کیمپ کالاخیلو سمغاخي او د جمرود په شاکه سیمه کې ټولي و پنځوس پولینګ سټېشنې جوړې کړای شوې وې چې په شاکس کې په هغې ورځ په ووټر لیست کې د نیمګړتیاو په مسله بدنظمي رامنځته شوه او د امیدوارانو د پلویانو ترمنځ پکې نښتې وشوې او د ووټ اچولو عمل پکې رئیسار شو او بیا الیکشن کمیشن دا پریکړه کړې وه چې دلته به په یوویشتو پولینګ سټېشنو باندې ری پولینګ یا بیا انتخابات ترسره کیږي. د شپږ څلوېښتمې حلقې نه پخوانی امینه حمیدالله جان پریدی، پخوانی سینیټر ناصر خان پریدی، پخوانی امینه محمد شاه پریدی، د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار اقبال لپریدی، د جماعت اسلامی ګوند امیدوار شافیصل لپریدی، د جمعیت علما اسلام مولانا شمس الدین او ملک وارث خان لپریدی د امیدوارانو په هیڅ په میدان پاتې دي او نن به د دغه حلقي خلک د کمی اسمبلی یو سیټ ته پاره خپل نماینده ټاکي.
زموږ شغل مشال رادیو څخ اوري د فاټا ولس خوشتنه کوي چې د پاکستان د راتلونکي حکومت په مرکزی کابینه کې د فاټا د قومي اسمبلی غړي شامل کړي سي، ځکه کچیر دوی ته وزارتونه ورکړل سي نو دوی به په شته وګ د فاټا د ولس خدمت وکړي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهيره کوي.
د فاټا د ولس وینا ده چې نوی حکومت کې دی د فاټا منتخب شو غړو ته وزارتونه ورکړل شي چې دارنګ په خشان د قبایلی سیمو مسلې په ترجیحي بنیادونو هوارې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی او سپین روبي محمد ګل وویل چې د امنیت د وزې سره سره د فاټا ولس غواړي چې له دوی نه د اف سي آر خدمون وکړي. د زیاته کړه
منګل د فاټا نه دوه درې کسان دي چې اوله وزارت ورکړی شي او د ټولو نه اول هغه په دې خبره باندې اقدام وکړي چې په موږ باندې دا کوم قانون ډیر د پخوانه را روان دی اف سی آر. اوس منګه هغه قبایل نه منګه ډیر زیات چې می چې ورشوي یو تعلیم یافته خلک منګه دا غواړو زمنګ دا اف سی آر قانون ختم کړي. زمنګ چې دا کوم نمائندگان دي چې زمنګ دا خبره به تورې وزیر چې دی یا لکه یو خو وزیر چې دی یو خو د دې مننه نو کو دی په دې شی باندې کار وکړي چې زمنګ دا اف سی آر قانون چې دی دا ټول قانون لري کینو منګ ډیر زیات خوشاله
د غرنګ یو بلتن طاهر محسود هم مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
فاټا د کوم الیکشن وسره د پداسي د کوم میس خلک پاس ش خلک اعتماد کو وک ووټ ور کړی تا سملې تا ور اسبل نو چون کې کوم میس فاټه حالات ای امن امان لای مین مسله دا نو پدا کا سون جی کوم د فاټه ولا دی د ټول تا وزارت نه ور کړو شي نو د ملک د مفاد د پورا خاص کر د فاټه د پورا د امن امان د پورا نو دا انتهایی ضروری دی. مخصه هو فاټه چې سمرا مطلب د پدشګي د میس کا سون ور پات شي نو دا اپوزیشن د دریمي وزارت نه د تا نه ور کړی نو موږ دا ټیم سه اشد ضرورت ای ته د خپل رائټ سون جوړی چې دغه حق هم دی دا هم پاکستان دی نو دا وزارت نه چې د تا ورکو د تا سره د امن امان چې کوم مسله دو کافی حد پر او دا ډیر با اثر ثابت شي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې باب لو پختل نو هغه وویل چې دوی به هڅه کوي چې د فاټا امینه ګانو ته سنا سو وزارتونه ورکړل شي.
یقینا د میزا ډیر کوشش دی ډیر مهنت مدای میزا حالانکه ملکتی نه شوی دي کو کنفرم خبره زه چاته نه شکړای دا غل کا څنګه چې د مودې شمالي وزیرستان د عوام او د میزا د تعلیم یافته کسونه د میر عافیه سره غیدا کوشش تا غیدا ارزو دو او زاد خپل زونه طرف ادایا چې مو غیر مشروط اعلان وکا نو زاد د حکومت نه دا مطالبه وکا او سیریس یو چې مثال دا شایې ډیر مې دا شمالي وزیرستان ته نه منې سیمه لشي دو د دوه ځل د مو حق جوړیږي او ان شاء الله د زپور امیدیا ان شاء الله دا حکومت په دا خبره کې د میر سره مخلص وي.
د فاټا دولت د وینا سره سم چې د هیله لري چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت با لکه د نور صوبو پرنګ د فاټا د ولس مسلو ته هم توجه ورکړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمې کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د نور قبایلی تعلیمي ادارو په رنګ دی په آی ټی یونیورسټي هم کار شروع کړل سي، ځکه چې جنگ جګړو او نامنیو لمخ کې څخه د دوی ډیر وخت ضایع کړی دی. په دې اړه لسانباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راپور کوي.
د کورم ایجنسی پاړچینار اوسیدونکي وایي مسلکي جګړو او د سیمې نامنې د دې خلکو ته د مالی او ځاني زیان سره سره په تعلیمي لحاظ هم ډیر نقصان رسولې دي. خو اوس حالات تر ډیره حد ښه شوي دي او باید چې د ولسمشر لخوا اعلان شوی آی ټی یونیورسټي په جوړښت کار شروع کړي شي. د سیمې یو اوسیدونکي ملک نیاز باچا وایي
په دې کې د څلور کاله انقلاب او تیر شو جنگ جګړې حالات ډیر بګار شوی، اوس امن راغلی دی. ګنه مو ته د اپیل کوو بوزونه چې دا اواز ورسوي چې د ظلم بند شي، د کوم ظلم اوسه پرې نه.
د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي خان محمد وایي د آی ټی یونیورسټي میډیکل کالج او فاټا یونیورسټي منظوري په یو ځای ورکړې شوې ده، نو بیا ولې تر اوسه په آی ټی یونیورسټي کار نه دی شروع شوی؟ د حکومت نه غوښتنه کوي دغه ننګ. یو بل تن ملا جان وایي چې دوی سرکار ته ځمکه هم ورکړې ده او باید چې اوس حکومت په دې کار شروع کړي. دی وایي مشال ریډیو چې کله د کورم ایجنسی د خلکو د غوښتنو په اړه د دغې سیمې نه منتخب شوي د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه تپوسو کو، نو دوی وایي چې تیر حکومت کې هم د ده په هلو ځلو د دې یونیورسټي منظوري ورکړې شوې ده او هیله ده چې ډېر ژر به په دې کار شروع شي. ساجد توري زیاتوي
حکومت دی ډاینامینټ کولاوا او هغه کی مطلب دی حکومت دی لینڈ اگریمنٹ ٹو دی آرٹس مون کمپلیٹ کړی دی او مون بقاعده مطلب دی پارٹ سیکریټری ته ور کړی دی او آئی ٹی حکومت برانچ په اسلام آباد کې هغه تر رسیدلی دی، هغه پروسس کې روان دی. دا نه دی هغه باندې به کار نه کیږي ان شاء الله اوس هم دوباره منتخب شو تومره زر کیږي تومره زور کو ور کوي ان شاء الله مونږ ور کوو په دې کال کې آئی ٹی یونیورسٹی باندې کار شروع شي.
ذکر ورل دا چې ولسمشر اسف علی زرداری سمو دوړان دی د قبایلی سیمو د پاره د یو میډیکل کالج او دوه یونیورسټو منځوري ورکړې و چې پکې په اتفاق سره میډیکل کالج باجوړ تا او فاټا یونیورسټي کوهاټ ته ورکړې شو او په دغه دوانو کار هم شروع شوې دی. خو آی ټی یونیورسټي چې پاړچینار د پاره منځوره شوې و په هغه لا تر دې د ما کار نه دی پیل شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف په ګډون شلاسو سیاسي ګوندونو د خپل انتخابي کمپاین پر مهال د ډرون بردون خلاف ډیر سخت موقف اختیار کړی وو. کته په انتخاباتو کې د بریالي کېدو وروسته مسلم لیگ نواز ګوند په دې حواله خپل دریز نرم کړی، خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړ او وسوای چې مرکزی حکومت د ډرون جازونه راوغورځوي. دا چې د سیاسي بیانبازي څخه پرته ډرون بردونه بندول په عملي توګه څومره امکان لري، په دې حکلت مش همکار منور شاه د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې نوي حکومتونه جوړیږي او په مرکز کې مسلم لیگ نواز او په خیبر پښتونخوا صوبه کې تحریک انصاف ګوندونه د حکومت واګې ترلاسه کوي، په ملک کې د ډرون بریدونو په اړه بحث ګرم شوی. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د ډرون بریدونو مخنیوي څنګه پکار دی؟ دا پښتنه مې افغانستان لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر او د تحریک انصاف ګوند یو مشر رستم شاه مومند په وړاندې کې خوله. هغه وایي
گورے ڈرون بریدنا صرف صورت کی بندے دیش اغدا جے پاکستان دولت اوائی جے دا سبان اب بیا ڈرون نکی کی کہ ڈرون پہرہ دارا زمنگ ایئر فورس بازارا گر گئی کہ دغ کرخے نہیں رکھ کری نو ڈرون بریدنا بم داشان پہ جاری بھی.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د راتلونکي وزیر اعظم میانواز شریف نه غوښتنه کړې چې مرکزی حکومت د ډرون بریدونو خلاف سخت کاروي وکړي. پښتنه دا ده چې آیا پاکستان لپاره ډرون غورځول ممکن دي؟ د دفاعي چارو سیړونکي جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای دا خبره کول د سیاسي خلکو لپاره اسان دي، خو په دې عمل کول ډیر ګران کار دی. نوموړی زیاتوي
لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے مشکل یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی حکمرانی جو ہے
خیوبل گران کار چې کم از کم د ډرون غرزول نه آسان دی، هغه دا چې پاکستان په قبایلی سیمو کې خپل حکومتي عملداری قائم کړي، نو د ډرون بریدونو لپاره به هیڅ جواز پاتې نشي. قبایلی سیمه کې د حکومت واکمنی هغه کده طاقت په ذریعہ وی او کپ مذاکراتو داسې قائمېدل پکار دي چې دې سیمو نه بیا وسلوال نه یوازې په پاکستان کې ترهګری نشي کولای، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم خطر جوړ نشي.
دوسرے ممالک پر حملہ کریں چاہے وہ افغانستان ہو یا یو ایس اے.
جنرال طلعت مسعود وای سیاسی ګوندونه په حقیقت پوه دي خو د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د ډرون بریدونو بندولو ناره پورته کوي. همدې خبرې ته په اشاره سره د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وای خلاصي سیاسي ګوندونه خلک په حقیقت نه خبروي چې د ډرون بریدونو هدف شوی زیاتره خلک په خپل پاکستان ته څومره زیان رسوي.
ځینې سیاسي مشران وایي ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي ده. خو دې لړکې دا هم قتل پکار دي چې ډرون بریدونو کې په نښه شوي وسلوال چې هر ورځ په هیواد کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې کوي، بېګونه خلک وژني او د پاکستان آئین نه مني او د هیواد واکمني چیلنج کوي، هغوی هم د دې هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزي کوي. نو دې لړکې پکار دي چې یوه معتدله او د مینځ لاره خپله کړی شي، ګنې دا مسله به هواره نه شي.
هلته صدر آصف علي زرداری په کراچۍ کې دوه ورځې وړاندې د ټلویزیون چینلونو سره د خبرو پر مهال ویلي د دوی حکومت د امریکا سره د ډرون په اړه هیڅ لوزنامه نه وکړي، خو د دې ویشتل یا بندول دومره آسان کار نه دی.
صرف ایک چیل گرانی تو نہیں ہے نا،
ڈرون را غرزول د یو ټپس وشتل خو نه دی سم ده. ڈرون یو ټپس ته تا وشتو او راو دی غرزو، خود دې در غرزول نو رستو به څه کیږي؟ تاسو ته پته ده چې تاسو صلاحیتونه او استعدادونه په دې لړکی بیا څومره دی.
بلخوا حسن عسکری وای د دې هیواد د ولس لپاره ډرون دومره لوی مسله نه ده، سمره چې امنیت قائمول، اقتصادي پرمختګ او د توانایي بحران ختمولو ته ضرورت لري. په کار دي چې نوي حکومتونه د ډرون پر ځای د مسلو هوارولو ته پام وکړي.
منور شاه او چې د ډرون بندولو په اړه تاسو ته خپل راپور اوروي. په پېښور پریس کلب کې عوامي ورکرز پارټي د یو خبري کانفرنس لارې د پاکستان له مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سعودي عرب کې په آزاد ویزو د مقیم پاکستانیانو د راشړلو او جیلونو ته د دوی د چورو د سنځو جاج دی واخیستل سي او دا ستوند دي ژر تر ژره حل کړل سي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
په آزاد ویزو په سعودي عرب کې د مقیم پاکستانیانو د ستونزو په اړه د عوامي ورکرز پارټي چیرمن فانوس ګوجر مشال رډیو ته وویل
سعودي نه کوم پالیسی چې راوسته هغه پالیسی لاندې زموږ ډېر خلک هغې راوخکل سه جیلونو کې واچول. اوس هم په ډېرو جیلونو کې سعودي حکومت یو نوی پالیسی راوسته چې چاته آزاد ویزه ورکړل یا په کمنۍ کې ده نو په هغې باندې هغې ټیکس لاګو کړی چې دی به ټیکس ورکړي. ټیکس هغې د 9000 نه والا 11000 پورې سالانه په لیبر باندې ټیکس دی. قانون لاندې حکومت پاکستان حق لري او دل پکار دي چې سور پاکستانیانو تلته ویزې هغه جاری کړی دي نو سعودي حکومت هغه ته ایڈوانس دغه پیمنٹ تو او بیا درولېږي. موږ ومنو د پاکستان کنټرول مذهبي او جاګیردارانه خارجه پالیسی چې دا به ماتول واړي.
د عوامي ورکرز پارټي د کارکونکو په وینا تر دې د شاوخوا 13000 هغه پاکستانیان چې ازادي ویزې لري د سعودي عرب حکومت بیرته پاکستان ته راشړل دي او ګن شمیر ځنی پاکستانیان چې زیاتره شمیره پکې د پښتنو ده په سعودي عرب کې په جیلونو کې اچول شوی دي. په دې لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د تخبایی بادرخان مشال ریډیو ته وویل چې رورې د تیرو نه همیشت راسي په سعودي عرب کې نیول شوی دی.
دا غن نه همیشت و شو چې هغه د سعودي حکومت نیولې دی موبایل سوالی په دې نه همیشت کې دا غن نه د جیل پته لګي نه په موبایل کانټی کېږي نه ملاقات کېږي. مونږ اوس دا غواړو مهرباني دې وکړي چې دې مونږ ته دا وخه چې دا بس سر روغ دی مل دې کو ژوند دی دا غواړو والو بچی دي مور مې دا او دا غ په پریشانی کې بالکل پراته دي. یار جی دا آزاد ویزا باندې تر د 1500 کال نذیر عزی یار جی هغه ولته ټاټکی مزدوری کوله.
په خبری کانفرنس کې عوامي ورکرز پارټي له حکومت غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې مقیم د پاکستانیانو د دې ستونزو په اړه دی د سعودي عرب د حکومت نه تپوس وکړي. په دې لړ کې د عوامي ورکرز پارټي صدر شهاب الدین خټک مشال راډیو ته وویل
ګورې جی دا کتاسو کتری وی په ساده الفاظو کې دلته نه چې یو مهنت کش کله زی سعودیا تا یا نور عرب ملکونو ته نو هغه هلته ځان لی کفیل ساتي او داغه چټي او داغه نور څومره مراد چې وی هغه داغه کفیل په لاس کې وی یعنی کفیل سره هغه غلام وی. نو موږ په دې جدید دور کې چې دا 2013 کال د دې نړۍ روان ده دا قسم اقدامات او دا قسم سماجی کم تعلق چې د مهنت کشو دې ته موږ د جدید غلامۍ یو شکل وایو او موږ غندنه کوو.
د عوامي ورکرز پارټۍ د کارګرانو په وینا دوی په دې ډول کې د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یو لاریون اهتمام هم کړی دی. غلام غوث مشال رادیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم د مشال رادیو ټولي خبرونه راځي، تاسو ځان سره ملګری کړی. وخت د سهار 9:30 بجې سوی. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان قومي اسمبلی با نن د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب کوي. په پاکستان کې د راتلونکو وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا نواز شریف، د تحریک انصاف لخوا جاوید هاشمی او د پیپلز پارټۍ لخوا امین فهیم د قومي اسمبلی د سپیکر سره خپل کاغذونه جمع کړي. تمه سرګندېږي چې په قومي اسمبلی کې د زیاتو چوکیو په لرلو سره بعد د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار نواز شریف د هیواد نوي وزیر اعظم وټاکل شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای نن د دې سیمې په حلقه ان ایش پاک سلوختمه یعنی باړی او تیرا لپاره په یو پولینګ سټیشنو باندې په جمرود سیمه کې بیا انتخابات کیږي او د ووټ اچولو عمل شروع شوه دی. تیر ورځ د پیښور په وزیر اعلی هاوس کې د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترمنځ ملاقات شوه دی چې پکې د امنیت په اړه خبرې اترې شوې. د افغانستان په زابل او وردګ ولایتونو کې په طالبانو د خپل ځانمرګي کسانو د شاودلو په نتیجه کې خواوشا سوار لس وسلوالو ځانمرګي وجل شوې دي. هغه امریکایي پوځي چې په افغانستان کې د 14 افغانانو په وجنه تورن دي، تمه کیږي چې اعتراف جرم وکړي او په بدل کې د مرګ د سزا نه بچ شي. تمه ده چې نن به دغه پوځي سټاف سرجنټ رابرټ بیل د امریکا په واشنگټن ریاست کې د لیویس میکارد مرکز پوځي عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال دغه اپیل جمع کړي. تاکل شوه دا چې نن با په برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وټلو په مسله خبرې اترې کوي، او د امریکا او روس استازي با په یو ملاقات کې په هغه تیاریانو نن خبرې اترې وکړي چې شام کې د روان شخړې د ختمولو او امن راوستلو لپاره د پلان شوې نړیوالې غونډې په حق لاک کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. یو وسوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راغونډ کړي دي، راځي چورته غوښو.
د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د هنګو سره تعلق لرونکي غریب او صوبایي اسمبلی ته په چپلو کې راتلونکي د فرید خان د وژنې پیښه ډیره د افسوس وړ پیښه ده، او د په وژنه کې ککړ کسان عدالت ته راوستل د صوبایي حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی. ادارې لیکي چې د فرید خان د چا سره هم څه دښمنۍ نه وه، خو که هغه وجلې شوی دی نو صرف د صوبایي اسمبلی په چوکۍ باندې، ځکه چې د دومره غربت باوجود دی درویش صفت انسان په آزاد حیثیت دغه چوکۍ وګټله. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره به دا ډېره ښه وي چې هغوی په زمینی ټول ټاکنو کې داسې تن امیدوار وټاکي چې د فرید خان په قدم قدم کېږدي، ځکه چې د دې قاتلانو که درک لګي او که نه، یا دوی ته سزا ورکول کېږي او که نه، دا ویل خو ګران دي. البته د فرید خان په رنګ امیدوار راوستل به ډېره ښه بدلوي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غیر معیاري او د جعلی دوایانو په کاروبار کې ککړ کسانو ته حکم ورکړی دی چې هغوی د په فوري توګه دا ناوړه کاروبار بند کړي. ادارې د وزیر اعلی د خولې لیکي چې غیر معیاري دوایانې خرڅول او غستل د انسانیت د قتل په معنی دي او دا به په هیڅ صورت کې برداشت نه کړی شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعلی یو غونډه کې د صحت د څانګې سره تړلو ټولو اعلی چارواکو ته ویلي دي چې د دې صورتحال کابو کولو لپاره دې غوره ګامونه پورته کړي. ادارې زیاتوي چې صبح حکومت له پکار دی چې د غیر معیاري او جالي دوايانو جوړونکو سره سره د دې لیکونکو ته هم سزا ورکړي. او دغه رنگ دی میډیکل سٹورونه هم چکړي، ځکه چې اکثره میډیکل سٹورونو والا سره سرټیفیکیټ نه وي او نو ور سره د ګرمۍ یخنۍ نه د دوايانو د بچ کېدو انتظامات وي او هم دوی د دویم نمبر دوايانې خرڅوي. ادارې اخر کې لیکي چې دغه رنگ د خیبر پختونخوا په یو شمېر علاقو کې اتای ډاکټران ناست دي چې نو سره تجربه وي، نو باید چې حکومت د دې خلاف هم سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری اجانس لیکي چې دوی ته یو هندي سیاستوال ویلي دي چې پاکستان اوس د هند پر ضد په خپل روایتي کرکجن رویه کې بدلون راوستی دي، نو اوس باید هند هم د پاکستان په حواله خپل تګلاره بدله کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په تیرې یوه سیز کې ګڼ شمېر افغانان د بهرنیو ځواکونو لخوا نه بلکې د طالبانو لخوا په بریدونو کې وژل شوي دي، خو افغانانو همیشه د طالبانو پر ضد نه بلکې د بهرنیانو پر ضد قهرجنې مظاهرې کړي دي. مجید بابر له نور تفصیل سره.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ په هند کې د واکمن ګوند کانګرس سره اړه لرونکي یو مخور پارلماني غړي دوی ته ویلي دي چې د پاکستان لخوا نوې دلی سره په تاریخي کړکېچنه او کرکجن رویه کې ورو ورو کمښت راغلی دی. د دې له وجې اوس هند له هم پکار دي چې د پاکستان په اړه خپلې تګلاره کې بدلون راولي. د کانګرس ګوند دغه غړي مانی شنکر ایار چې د جنگ مخالف جذباتو لپاره پیژندل کیږي ایجنس ته ویلي دي چې په 1947 کال کې د پاکستان جوړېدو نه پس اوس رمودوته اوس پاکستانی ولس هم په ډیرو خبرو پوه شوی دی. اجانس د مانی شنکر یار لخلوی دیاتوی چې هندي ولس هغه زوړ خیال او مفکوري سره تر اوسه ختی دی چې ګوند پاکستان هند سره پخوا دښمنی درلوده، نو اوس هم دغه دښمنی برقرار ساتل د هغوی ضرورت دی. دا هغه څه خبره ده لکه چې یوې ښځې په ریډیو واورېده چې یو مجرم د زندانه تښتېدلی دی، نو بیا هغې ښځې د خپل کور خواته ډول ډول حفاظتي تدابیر کول. اجانس لیکي چې د ښاغلي عیار دا پرومید خبرې په داسې حال کې رامنځته شوي دي چې په پاکستان کې د لشکرې طیبه غوندې د سختدریدو وسلوالو ډلو په شتون باندې امریکا او هند سختې اندېښنې لري. پلټونکو دغه ډله د 2003 کال د نومبر په میاشت کې د هند په ممبئی کې په هغو بریدونو تورنه ګرځولې ده چې پکې 168 کسان وژل شوي ول. ښاغلي عیار اجانس ته د نوي نامزد وزیراعظم نواز شریف په اړه ویلي دي چې هغه نیغ په نیغه که د لشکرې طیبه ډلې سرکوبي ونه کړي، خو دا ده چې د هغه هڅې بدایوي چې په ریاستي ادارو کې دننه د دغې ډلې ملاتړي ختم کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغانستان په مشرقي برخه کې طالبانو په یو برید کې د دوو امریکایانو په ګډون 19 افغانان ووژل چې پکې 19 تنکي ماشومان هم شامل ول. دا برید په روان کال کې د عامو کسانو د وژنې په حواله یو بل خونړی برید و. د افغان ولس مشر حامد کرزي سره سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ترڅنګ د بشري حقونو ادارو هم دغه وژنې په سختو ټکو کې وغندلې. ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د مشن په حواله لیکي چې په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو لخوا په پوره تشدد پیښو کې 125 عام افغانان وژل شوي دي او 240 کسان ټپیان شوي هم دي. دا مرګ جوبلا د تیر کال د روانې میاشتې په مقابله کې 30% زیاته ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په عامه توګه د افغان ولس غوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا د عامو خلکو په وجه نه راپارېږي، نه چې د طالبانو لخوا په وجه نو. حالانکه تر دا مهال په افغانستان کې تر ټولو زیات عام کسان د طالبانو لخوا تر سره شو بریدونو کې وژل شوي دي.
مجید بابر و چې د سیمې پاړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګو په دوو ولسوالیو کې په چاودنو او عملیاتو کې 8 تنه ځانمرګي برید کوونکي او 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي په وژل شوو ځانمرګو کې عرب او پاکستانیان هم شامل دي. د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم پاړه دغه راپور لیږلی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د میدان وردګو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دای مرداد ولسوالۍ کې پرون د ځانمرګو په یوه اتکسیزه ډله کې چې غوښتل یې د ولایت مرکز میدان ښار ته ځانونه ورسوي، له یو تن څخه ځان چول شوی دی او وروسته په نورو برید کوونکو پسې تړلي ماینونه هم چاودېدلي دي. دوی وایي په وژلو شویو اتو وړو ځانمرګو کې 4 تنه پاکستاني وزیر، یو عرب او 3 تنه افغانان شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي ځانمرګي په یو ډاټسن موټر کې سپاره وو چې د دای مرداد ولسوالۍ په دشتیا پای سیمه کې له یو تن څخه خپل ماینونه چاودېدلي دي. دوی وایي په دې سربېره پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې 3 تنه طالبان وژل شوي چې یو پکې په متین مشهور د ملا عبید په نامه د طالبانو وسلوال قومندان دی. د ده په خبره ملا عبید به پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او پر سړک به یې ماینونه هم خښول.
ضرور وزیرستانیانو یو وارم او درې سیمه ییز لالمر کې بریم کوونکي چې له جملې څخه یې د هېواد چاودېدونکي توکي چاودنه کړې چې له امله یې نورو چاودېدونکو توکي هم چاودنې کړې او له امله یې ټول محتوره بریک کوونکي وژل شوي دي. همدارنګه سیدآباد ولسوالۍ په کورجن جای سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د یو وسلوال تعید قومندان په ګډون درې تنه وژل شوي دي.
خوګیانای زاتوی چې په سیدآباد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه نور وسلوال هم له چاودېدونکو موادو وسلو او ماینونو سره نیول شوي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لومړۍ سارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کې اوس ورسېدلې. د سندرې پر لور د هارون بچا په غږ کې به دغه سندره واورو.
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غوړي د جنگل زور نه دی خبر. سولم وو دغل درو د شور نه دی خبر. سولم وو زما بچی لا د ګودر ګورو رکی یادوی. زما بچی لا د ګودر ګورو رکی یادوی. دوی په ګودر لګی دلی اور نه دی خبر. سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور نه دی خبر. سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر. سولم وو کور دوران نو فرمان لیونی. زماد کور دوران نو فرمان لیونی. خپل ارمان دورانی دلکی کور ندی خبر. دا څوک چې جنگ غوړي د جنگل زور نه دی خبر. سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر. سرو لمبو خلق دمرا د نفرت په ګنام گرموا. دا خلق د څومره د نفرت په ګناه مګرموه ریتا ګناه نشتا سابېره ورور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرولمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرولمبو
زمو ژغ له مشال رادیو خاوري د هارون بچا په ژغ کې تاسو سندره واورید د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو لومړی سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په وار وار ویلي په هیواد کې به راتلونکي ولسمشر انتخابات په منصفانه او شفافه توګه کیږي او د ټاکل شوي وخت سره به سم ترسره کیږي. دا راز د رای ورکوونکو اندراج هم روان دی، خو ځینې خلک اندېښمن دي چې په دې انتخاباتو کې د تیر په څیر څه ډول درغلي ونیسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه رپورټ شایع کړی دی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته اوروي.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې رپورت کې راغلی، افغانستان کې د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د راروان کال د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ټاکل شوې. د رای ورکونکو اندراج شروع شوی او سیاسي مشران د بیلابیلو اتحادونو او ډلو جوړولو په کار لګیا دي، خو لا هم د انتخاباتو په اړه ځینې خلک اندېښنې لري. د ریپورت د دې اندېښنو په اړه وای افغان ولسمشر حامد کرزی چې په دې چوکۍ د لسو کلونو نه ډیر وخت پاتې شو، ځینې خلک دا ګمان کوي چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلو امیدوارانو لپاره څه ډول لاسوهنه وکړي او یا به یې وزنډوي. خو حامد کرزی په خپل ډیر په کلکه ویلي چې دغه انتخابات به منصفانه او شفاف وي او په خپل وخت به کیږي. نوموړی وای چې دې کې بریالي شوي امیدوار ته به د ولسمشرۍ چوکۍ ورکوي. ریپورت وړاندې لیکي که د دې باوجود ځینې خلک اندېښمن دي، نو د هغې وجوهات دا دي چې یو خو د ولسمشرۍ د تیر شوي انتخاباتو نه پس په حامد کرزی د درغلۍ تورونه لګېدلي وو. دویمه ده چې نوموړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو شمېر اصلاحاتو مخالفت کړی دی. ریپورت د یوې غیر سرکاري ادارې د مشر احمد نادر نادری د خولې لیکي خلک ځکه د ولسمشر کرزی په وینا باور نه کوي چې هغه لا تر دې دمه د الیکشن کمیشن هغه چارواکي نه دي بدل کړي په کومو چې د تیر شوي انتخاباتو پر مهال د درغلۍ تورونه لګېدلي وو. د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي په راتلونکي ولسمشریز انتخاباتو کې به د دوی ورور قیوم کرزی امیدوار وي چې د افغانستان د مستقبل ښه کولو لپاره به کار کوي. بلخوا ریپورت وایي امکان دی چې په افغانستان کې به یو شمېر ګوندونه او غیر سرکاري ادارې راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی د مقابلې لپاره اتحاد وکړي، خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د جنگ په حال کې دی او د 2014 کال تر پای نړیوال جنگي ځواکونه د دې هیواد نه د وتلو منصوبه لري، دا انتخابات د افغانستان د مستقبل لپاره ډیر زیات اهم دي او که دې کې څه ډول نیمګړتیا رامنځته شي نو دا هیواد د بې ثباتۍ او بدامنۍ سره مخ کولی شي.
منور شاو چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د هغې مقالې مهم ټکي درته اورول چې په کې لیکل شوی و افغان ولسمشر په وار وار ویلي چې په هیواد کې به راتلونکي ولسمشریز انتخابات پر خپل وخت او په منصفانه توګه ترسره کیږي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د بلجیم په مرکز برسل کې د هغو هیوادونو استازي نن غونډه کوي چې په افغانستان کې پوځان لري. په دې غونډه کې پر دې بحث کیږي چې تر 2014 کال وروسته کوم هیواد څومره پوځان په افغانستان کې غواړي او د افغانستان په کومه سیمه کې دغه پوځان غواړي. د موضوع تفصیل به احمد شیبر په خپل راپور کې واورم.
ټاکل شوی دی چې نن د ناټو دفاع وزیران په خپله غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پرمختګ وڅېړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد په بروکسل کې خبریالانو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل د ناټو دفاع وزیران به شاید چهارشنبه د ورځې په غونډه کې وتواني شي چې پریکړه وکړي چې کوم هیوادونه ژمنه کوي چې په افغانستان کې بیا هم خپل حضور ولري، د افغانستان په کومه برخه کې خپل پوځیان وساتي او د دوی د روزنې او سلام مشورې ورکولو ماموریت به څومره پراخ وي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د 22 تخو یوادو اساس هم ګډون کوي چې د ناټو غړي نه دي او په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پر مسلې هم بحث وشي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ډومینیک میټلی ازادي راډیو ته وویل غونډې ته به په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او د ناټو ملکی استازي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستۍ مرحلې په اړه معلومات ورکړي.
دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي، ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسؤلیتونو د سپارلو وروستۍ پړاو به د ولسمشر کرزي لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتي چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د ایساف د ماموریت پر وروستیو تحولاتو او له ټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاتم لاتر په نوم یادیږي خبري وکړي.
تمه ده چې د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي، د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوبش هم برخه واخلي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان وای شای ناټو د روان کال د جګړې فصل ته انتظار شي څو د پوځي وضعیت لمخې پریکړه وکړي چې تر 2014 کال وروسته څومره ځواکونه په افغانستان کې وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو لري به شک چې
ډېر سخت راغلي
تیر هر څه کې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په خو به چې د افغانستان په کلو او باندو کې د ودونو او شادیو محفلونه جوړېدل نو لشار څخه به ډول او سرنا ژغون کې وروغشتل چې کله به شزینو او کله به هم نارینو ته ډول او سرنا ژغوله. خو اوس په سیمه کې د بدامنۍ لوجې ډول او سرنا ژغون کې کلو او باندو ته نسی ورتلای او یوازې د جلال آباد شهر پرې محدود پاتې سوي چې د ډول او سرنا ژغون کو پر روزګاري بد اغیز کړی دی. په همدې اړه له جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد یو راپور تیار کړی چې د ډول نغارو او سرنا په موسیقي سره پیلېږي.
ډول سرنا او نغاره اغالي دي چې ډېر په خوانه د پښتو موسیقي برخه جوړوي. خو د تیرو درېنی مله سيزو راهیسي چې د پښتنو په خاوره د بدمنې سورې خور دی د یادو آلو رونق او بازاري سور کړی دی. په جلال آباد ښار کې یو تن عمر خوړلی سرنې غږونکی وایي چې پخوا به په کلو او بانډو ګرځېدل او د خادیو محفلونه به یې تودول، خو اوس چې په سیمه کې بدمنی ده روزګار یې د جلال آباد تر خاره پورې محدود شوی دی.
زما نوم غلام غوز د لغمان د ولایت نه یم او په دې جلال آباد کې اوسېږو. شل کاله کېږي سرنې غږو، چبلیار ته تلو، خوګیانو ته تلو، پچیرو اګام ته تلو، سبر ته شینوارو ته تلو، کامې ته تلو، کونړ ته تلو، خیوې ته تلو او لغمان ته به تلو. چا به چې کوژده کړی و صاحب یو شل ورځې به چې هم مخکې تېر وو نو یو شادینامې دپاره مونږ بیولو یو پنځه سات مات به موته وکړو یو شیرینی مېوې به هم ترنه واخېست. په دې ښار کې هم همداسې ګرځېدو به ودونه د خلکو پیدا کېدل مونږ ازادانه تلو.
یو تنځوان چې له دغه عمر خوړلي کاکا سره ډول غږوي ورته شکایت لري او وایي
نعمت الله مونږ نه د لغمان د ولایت اوسېدونکی یو. جلال آباد کې اوسېږو، دغه اتره مسورنه غږې زور سره ډول غږوم بس نه د پروګرامونه تېرو بس کلي ته نشو تلی.
د ننګرهار د هنرمندانو ټولنې مشر استاد کمینګل چې په جلال آباد کې د هنر د زده کړې مرکز پرانستی وایي له کله نه چې پښتو موسیقۍ ته غربي آلې راننوتي د ډول سرنی او نغارو ځای نیولې او زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې ځوانان د ډول او سرنی زده کړو ته تیار کړي.
خو له هغه پخواني شی نه هېر نه کړو لکه نغارې شو، ځان ته ډولکی شو. اوس بغیر د ګل زمان نه خچمبه هیڅوک نه شي غږولې. یقین وکړه چې یو وخت ډولکی ووتو چې ډېر سندرې به تاسو د استاد اولمیر د نور مشرانو به اورېدلې چې هغه کې استبله نشته، خالي ډولکی دی. اوس نن سبا کې په ختمېدو دی دا شی نه، دا سپیډي ووتو، غربي موسیقي سامان وو، دا نور شی نه ختمېږي. زموږ د کور سیاده اکاډمي همدغه مطلب دی چې خپل زاړه موسیقي بخی منگا ورک نکو
پخوا با لخاده و پرت دول او سرنی غگون کی ده ننگرهار کلو او باندو تا لبلنی پرت ورتلل او پرهاغ و طول و کورونو بگرزیدل چی یا با پکی خادی تیرا شوی وا او یا با پکی را روانا وا خود تیرو درینیمو لسیزو رئیسی او پتیرا ده طالبانو ده واکمنهی پا دوران کی چی موسیقی پا تمام مانا حرام گرزولی شوی وا ده ننگرهار پا کلو او باندو کی لاسور خور ده وس خلق پا اکثرو کلو کی یوازی ده خزینو پا چمبو و هلو و دون تیروی باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
پښتانه او نړیوال
First time when we visited Afghanistan I was 10 years old
The پښتانه وطن خو وطن او د مو خوښ شو
I knew the word Pashtun but I didn't know very much about the culture
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړی سره نه خبرونه سلام پښتونخوا د پای شیبه را رسیدلې دي د کرن خان په ژغ کې به سندره واورو د هغه ورسته به خبري غړي پیل کړو
جانان براشی او کنا جانان بکل رازی دغ خبر دی چی ار سات مزڑل رازی د دروازی پشا ما شمتی غریو نیولی اوی دا بازی خلق اخیر سغواڑی او سل رازی ترازی ارمان کور گیو سی گی ارمان کور ترازی او زین خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی زین خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی ارمان کور گیو سی گی ارمان کور ترازی ارمانی 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 چرتلاڑے ترازی دمی واورا در سارا با خافیری پور ترازی ارمانی 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 शांति गुरी पल बचे बवर तदासी सप्रदीप शांति गुरी सोच मुंडी मलगरो आरज कुर तराजी सोच मुंडी मलगरो आरज कुर तराजी अरमानी अरमानी